منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.
السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ماخام تر او بجو د ازادي رادیو د خبر پات خبرونو اوریدو ته مو ز احمد تکل هر کله کو په دې یو ساعت خبرونه کې په هلمند کې د نننۍ حمله په اړه چې لا هم دوام لري پر راپور سربیره د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه لرو. د ازادي رادیو د اونیزو پروګرامونو اوریدل هم مه هیروي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبري سرویس ته چې جناقه الکوزه وړاندې کوي.
دوستانو دا سلام پر وړاندې کول سره لومړی پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. د لندن له کانفرنس وروسته له طالبانو سره د سولې د مذاکرو خبره ګرمه شوې ده. د ګرجستان جمهور رئیس د خپل هیواد له لارې افغانستان ته د وسلو مهماتو د انتقال وړاندیز کړی. د بشري حقونو ډلو او لویدیځو هیوادونو په ایران کې د دوو کسانو اعدام غندلی دی. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. وروسته له هغې چې جمهور رئیس حامد کرزي د لندن په کانفرنس کې د سولې جرګې د جوړېدو خبره وکړه او طالبانو ته یې پکې د ګډون بلنه ورکړه، په عین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي او طالبانو ترمنځ د کتنو او خبرو راپورونه هم خپاره شول. داسې بریښي چې له طالبانو سره د مذاکرو مسله ګرمه شوې ده. جمهور رئیس کرزي د لندن په کانفرنس کې ژمنه وکړه له هغو طالبانو سره چې له تروریستي شبکو سره اړیکې نه لري او د هیواد اساسي قانون مني خبرو ته چمتو ده. د جمهور رئیس کرزي یو ویان حامد علمي وای طالبانو ته به بلنه ورکړه شي چې په راتلونکي سپرلي کې د سولې لوی جرګې کې ګډون وکړي. له بلې خوا قاري یوسف چې ځان د طالبانو ویان بولي رویترز خبري اژانس ته ویلي د مذاکرو په اړه هیڅ نشي ویلی، خو د طالبانو مشرتابه به ډېر ژر په خبرو کې د ګډون یا نه ګډون په اړه پرېکړه وکړي. مرستندوی هیوادونو او سازمانونو د لندن په کانفرنس کې له طالبانو سره د افغانستان د دولت د سولې او پخلاینې د پلان لپاره د 140 میلیونو ډالرو مرستې ژمنه وکړه. دولت پلان لري هغو طالبانو ته چې له جګړو لاس واخلي کار او شغل پیدا او په ټولنه کې جذب کړي. په راپورونو کې دغه راز ویل شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي کای آی ډي د جنوري د میاشتې په سر کې په دوبۍ کې له ځینو طالبانو سره کتلي او د افغانستان د ستونزو په حل کې د هغوی د ګډون په اړه ورسره خبرې کړي. د لندن په کانفرنس کې دغه راز موافقه وشوه چې د روان عیسوي کال تر پایه او یا د راتلونکي کال تر لومړۍ پورې به د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د امنیتي چارو مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شي. د ګرجستان جمهور رئیس میخایل ساکاشویلی د امریکا متحده ایالاتو ته وړاندیز کړی چې د افغانستان د شخړې لپاره د دې هیواد له لارې وسلې او مهمات انتقال کړي. ساکاشویلی اسوشیتد پریس اژانس سره مرکې کې ویلي د ګرجستان او مرکزي آسیا له لارې افغانستان ته د وسلو د انتقال په مقصد وړاندیز برابر کړی دی. راپورونه وایي ګرجستان لویدیز پوځي بیړۍ راپورونه وایي ګرجستان وړاندیز کړی چې لویدیز پوځي بیړۍ په تورې بحیرې کې د دې هیواد له بندرونو څخه ګټه اخیستلی شي او دغه راز د ګرجستان هوایي ډګرونه به د ائتلافي ځواکونو د باروړونکو الوتکو لپاره د تیلو برابرولو مرکزونه وي. د امریکا د دفاع وزارت وایي دوی د جمهور رئیس ساکاشویلی په دې وړاندیز خبر دي، خو تر اوسه پرې کره کتنه نه ده کړې. سپینې ماڼۍ د ګرجستان د جمهور رئیس د وړاندیز په اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. متحده ایالات په روان وخت کې د روسیې او مرکزي آسیا له لارې افغانستان ته اکمالات رسوي. دوی لا هم د پاکستان له ترانزیتي لارې ګټه اخلي. ګرجستان په افغانستان کې په سلګونو عسکر هم لري. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د عمومي بخښنې سازمان یا امنستي انټرنیشنل د امریکا او انګلستان حکومتونو په ایران کې د دوو کسانو اعدام چې د جمهوري ریاست له انتخاباتو څخه به راپورته شوو شخړو کې په لاس درلودلو تورن شوي و غندلی ده. د ایران خبري رسنیو ویلي دا دوه کسان چې په دار وځړول شول د خدای د دښمنانو په نامه اعدام شوي. دوی د یوې وسلوالې ډلې غړي وو. د ایران د اسلامي جمهوریت د نسکورولو او د شاهي نظام د بیا واکمنۍ لپاره یې کار کاوه. چین له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په سر د خبرو د پیلېدو د هڅو غوښتنه کړې چې دا په تهران باندې د ملګرو ملتونو له لوري د څلورم ځل بندیزونو د لګولو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیري هیلری کلینټن هڅې له خنډ سره مخامخ کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر یانګ یچی په لندن کې د افغانستان په اړه په جوړ شوي کانفرنس کې وویل د ایران د اټومي پروګرام لانجه دې یوازې د خبرو له لارې هواره شي. یچی دا څرګندونې له کلینټن سره له کتنې وروسته وکړې. کلینټن له څه مودې راهیسې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په ایران د نوو بندیزونو لپاره د ملاتړ حاصلولو هڅې پیل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه هغه ژمنې نه دي عملي کړي چې نړیوالو سره کړې وي او د تهران په حکومت باندې د فشارونو د زیاتولو پرته بله چاره نشته. او د امریکا د متحده ایالاتو د سنا جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې ولسمشر باراک اوباما ته واک ورکوي چې په ایران باندې د اټومي پروګرام د بندولو د هڅو په ترڅ کې د هیواد ته د تیلو په صادرولو بندیزونه ولګوي. دا بندیزونه به په هغو کمپنیو لګول کیږي چې ایران ته تیل صادروي یا د دې هیواد له تصفیه خانو سره مرسته کوي. د کمپنۍ به د امریکا مالی موسسې پورونه او نورې مرستې نه ترلاسه کوي. دا د دې سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو دا غوږ شي چې د اف ام په 100.5 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې او په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې صافه او واضحه اوریدل کیږي. په پاتې خبرونه کې راپورونه لرو. یوې وسلوالې ډلې نن سهار د هلمند پر مرکز لشکرګاه برید وکړ. دا ډله پر یو شخصي تجارتي مارکیټ ننوتلې او مقاومت کوي.
امنیتي ځواکونو مشترکه عملیات پیل کړي تر څو د عمله دفع کړي او کوشش کوي تر څو تعمیر ته ننوځي او تعمیر تصفیه کړي.
د افغانستان په اړه په لندن کې جوړ شوی مهم کانفرنس پرون پای ته ورسید. د دې کانفرنس پر نتایجو یو ګردای میز لرو. په دې خبرونه کې د اونۍ انتخاب او د ګورې اچار 19 پروګرامونه هم لرو. د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. یوې وسلوالې ډلې نن سهار د هلمند پر مرکز لشکرګاه حمله وکړه. دا ډله د راپورونو له مخې اوس د وسلوالو ځواکونو په وړاندې چې د دې حملې د شنډولو په مقصد عملیات کوي مقاومت کوي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره دا شیبه په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی او نور معلومات راکوي. دایی صاحب
السلام علیکم. تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. عبدالعزیز تاسو سره خبرې کوم. البته د ځان مرګو برید کوونکو او وسلوالو ډلې او د پولیس ترمنځ جګړې او ډزو خورا زور اخیستې دی. هماغه اپارتمان باندې هلیکوپټر شاوخوا را ګرځي او اوس مخالخان ډزې ترې اورېدل کېږي. ویل کېږي د پولیسو یو سرچینې چې د نامنه ډډه کول همداله زهره ته وویل چې د ځان مرګو او د وسلوالو کسانو ډله وار په وار زیاتېږي. د ویش فکر کوي چې اوو نفر ته شمېره رسېدلې ده. د هلمند والي ویاند وایي چې تر دې دمه دوه ځان مرګي برید کوونکي او هغه وسلوال کسان چې د پولیسو وړاندې جنګېدل هغوی وژل شوي دي او مقاومت لا دی روان دی. مونږ ته دا دقیقه نه ده چې څو نفره به لا تر اوسه په هغه اپارتمان کې داخل ژوندي وي چې مقاومت کوي. خو د پهلمن کې د ترورزم مدیر الماس را سره یو شبه مخکې په یو تماس کې ویل چې داسې اټکل کېږي چې د ځانمرګو او وسلوالو کسانو شمېره اووه تنو ته رسېږي او ده ویل چې هغوی ډېر سنبال دي په درنو او سپکو وسلو باندې او هغه پولیس چې ودانۍ ته ختلي وي هغوی دې ته اړ کړل چې بېرته ودانۍ پرېږدي او راووځي. نو وایي د دې لپاره چې هغوی سرکوب کړي او هغوی ته ماته ورکړي پر نویو پلانونو پر چټکو پلانونو کار کوي تر څو د دې کار مخه ارته ژر ونیسي.
دای صاحب که دا راته ووایي چې په کابل کې هم یو ورته حمله څو ورځې مخکې شوې وه خو په هلمند کې دا ډول حملې ډېرې زیاتې کېږي. حداقل که دا ډول وسلوالې حملې نه کېږي نو ماینونه او بمونه خو تقریبا هر ورځ چولې یو عادي خبره ده. په داسې یو حالت کې د ښار یو تصویر راته راکوي چې ایا خلک ورخطا دي او که عادت شوي دي نور نو له دا ډول پیښو او حملو سره؟
او پرسته از چکله د کورن راتلم د ساري تر وزير نه دي ولاره ما خلک کته هم پولیسو هر چاو کاره تل
د هلمند د ازادي راديو د خبريال ارتباط قطع شو. د ازادي راديو په همدې خبرونه کې به بیا هم هڅه وکړو چې د دې پیښې ورستای حالت په د خپل خبريال د راپور په حواله تاسو ته وړاندې کړو. خدای شي به د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال زمری بشری مرکې ته ستاسو پام را ګرځوم. زمری بشری تقریبا یو ساعت مخکې د ازادي راډیو له خبریال اجمل تورمن سره خبرې کړې وې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان ښاغلی زمری بشری کدارته وایي چې امداوس په هلمند ولایت کې چې کوم بریچ شوی دی د وسلوالو مخالفین لخوا د دې تازه حال څه دی؟ تازه راپورونه څه وایي؟
وروستي معلومات دا شي چې اوس له تعمیر نه ډزې نه کېږي او دقیقا د قضیې په هکله که خبرې وکړو نن سهار د 10:15 په شاوخوا کې د ابتدایي معلوماتو پر بنسټ د درې تنو په شاوخوا کې مسلح کسان یو زاره تعمیر ته نوتی دي نیمه کار تعمیر دی او لغزی نه دزه کولی. امنیتی ځواکونه مشترکاً عملیات پیل کړي ترڅو د عمله دفه کې او خونسای کې اوس هم عملیات روان دي او یو دوه درې دقیقې مخکې چې وروستي معلومات ماته راورسېدل ویل کېږي چې اوس د تعمیر له منځ نه ډزې نه کېږي او امنیتي ځواکونه کوښښ کوي تر څو تعمیر ته ننوځي او تعمیر تصفیه کړي.
بله بشری صاحب، که راته ووایي چې په دغو ډزو کې امنیتي ځواکونو ته تلفات نه وي اوښتي او که دا هم په ډاګه کوي چې دغه تعمیر چې دی دا د دولتي ودانۍ سره نږدې پروت دی او که لرې پروت دی؟
د کلورو اخر نه شروع کو تعمیر د شار په مینس کې دی، نیمه کاره تعمیر دی، یعنی کار نه دی ختم شوی، د جوړېدو په حال کې دی. د شار په مینس کې دی، شاید په 300 متره یو کې بعضی دولتی ادارات موجود وسی، ولی الحمدلله تر اوسه پورې د هیڅ نوع تلفاتو راپور نه دی راکول شوی او هیله مند یو چې په همدې طریقه عملیات مخته ولاړ شي. امنیتی ځواکونه هم هیڅ تلفات نه لري او نه هم زخمیان لري او له تعمیر دننه معلومات نشو درکولی چې د تعمیر په منځ کې څه روان دي، څومره تورستان دي او آیا د دوی په منځ کې څوک وژل شوي که نه دي. یو له امنیتي ځواکونه تعمیر ته داخل شي، وروسته له داخلېدو به انشاءالله نوی او وروستي معلومات تاسو ته درکړو.
بله بشری صاحب، یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې دغه ځانوژونکي یا دغه برید کوونکي څنګه د ښار دننه ننوتی دي، دا څنګه کامیاب شوي دي چې ښار دننه ننوځي؟
بله دا سوال ته باید ځواب پیدا سي، ولې دا فتن ځواب نه ورته لرو په دې دلیل چې عملیات روان دي. او یو خبره باید هېره نه کړو چې په دې وروستیو کې دښمنانو خپل تکتیکونو ته تغییر ورکړی دی او په بعضې مواردو کې لیدل کېږي چې په بعضې تعمیرونو ننوځي او تاسو په کابل کې هم شاهدان وئ چې له همدې تکتیک نه استفاده وسوه او متاسفانه له دې تکتیک نه په استفادې سره یو کوچنی شمېره تروریستان یا انتحار کوونکي کولی شي ځان ته تبارز ورکړي او د کامرو مخته د رسنیو په منځ کې ځان ته تبلیغاتي لار خلاصه کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند زمری بشری و چې په هلمند کې د نننۍ حملې په اړه معلومات راکول. د ازادۍ راډیو په همدې خپرونه او روانو خپرونو کې به په دې اړه مو پر نور تفصیل هم خبر کړو.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
په لندن کې د افغانستان په اړه جوړ شوی کنفرانس پرون پای ته ورسید. له هغه وخته چې د امریکا ولسمشر براک اوباما او د لویدیز نورو هیوادونو د افغانستان لپاره خپلې نوې ستراتیژۍ جوړې کړې او پر دې خبره ټینګار کوي چې د افغانستان مسأله باید ژر تر ژره حل شي، دا لومړنی ستر کنفرانس دی چې د افغانستان موضوع په ډیر جدیت سره پکې څیړل کیږي. په دې کنفرانس کې د افغان چارواکو په وینا په 5 مهمو مسایلو کې یوه له طالبانو سره د سولې هغه پلان و چې ولسمشر حامد کرزي په دې کنفرانس کې مطرح کړ. د دې کنفرانس د نتایجو په اړه مو په یوه ګردي میز کې له کارپوهانو سره خبرې کړې دي، خو تر هغه مخکې صالحه اسحاقزی خالقي د دې کنفرانس د پریکړو په اړه په لنډي سره معلومات درکوي.
بریتانیا وایي د نړۍ قوتونو د افغان حکومت د سولې له پلان سره د 140 میلیون ډالرو مرستې ژمنه وکړه چې له دغه پلان سره سم هغو طالبانو ته چې له جګړې لاس اخلي د کار او زده کړو اسانتیاوې برابروي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلیبند د خبره په لندن کې د افغانستان په اړه د جوړې شوې یوې ورځنۍ غونډې په پای کې وکړه. د اویا هیوادونو او نړیوالو ټولنو استازو د ولسمشر حامد کرزي د دغه پلان ملاتړ وکړ. دوی همدارس د اداري فساد د مخنیوي لپاره د ولسمشر کرزي د پلان ملاتړ هم وکړ او ویل غواړي په هغې غونډه کې چې د روان کال په پای کې په کابل کې جوړیږي د افغانستان د حکومت د پیاوړي کولو لپاره ځانګړي پلانونه وړاندې کړي. د لندن د کنفرانس د پای اعلامیه څرګندوي چې د نړۍ مشرانو هغه مهال ویش منله چې د روان کال په وروستیو کې افغانستان د ځینو ولایتونو امنیتي مسؤلیت په غاړه اخلي. د لندن په کنفرانس کې مو د شویو خبرو او پریکړو د څېړلو په اړه د سیاسي چارو دوه کارپوهانو ته بلنه ورکړې ده. زموږ د دواړه محترم میلمانه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ښاغلی ودیر صفه او همداراز افغان ژورنالیست او د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی وحید مجددي. صفه صاحب، تاسو د لندن کنفرانس حتما تعقیب کړی دی، دغه کنفرانس که خپل نظر په دې اړه ووایست چې څومره موافق و؟ لومړی ستاسو نظر غواړم.
کانفرانس هم تعقیب کړ. کانفرانس کې یو وار بیا تعهدات د نړیوالو دخوا هم وشو، او د فعلی حکومت د کرزی صاحب او د پلانو او دوی چې وایي نوې ستراتیژي د افغانستان د حکومت دخوا پیشنهاد شوې دا هم واورېدل شو او هم غور پرې وکړ. فکر کوم چې توقع د لندن د کنفرانس نه چې څومره موافق و دا به په دې صرف بیانولو د ستراتیژي کې او پرنسپو کې او اهدافو کې او د هغو تایید و په دغو کې ختمه نه شي، یعنې دا که پای ته هم ورسېده او ټولو ژمنې وکړې دا موافقت موږ نه شو ګڼلی. موافقت به هغه وخت وي چې دا ژمنې شوې دي او دا ستراتیژي وړاندې شوې ده دا هو به هو په عمل کې په افغانستان کې پیاده شي چې که دا لنډ مودې دپاره ده که اوږدې مودې دپاره ده چې هم افغانستان آرامه شي هم امنیت راشي هم خالصین په خپل وطن کې ځای په ځای شي او هم انکشاف د اقتصادي د افغانستان د هوسایۍ دپاره مخکې شي او عملي خلکو ته ورکړل شي.
صفای صاحب څخه ډېره زیاته مننه. بیا به هم بلې پوښتنې مطرح کېدو ته تاسې ته راشو، خو همدا پوښتنه له ښاغلي مژده صاحب څخه کوم چې مژده صاحب تاسې د لندن کانفرنس څومره موافقه ارزوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما په نظر دا خو اول کانفرانس نه دی، تاسو ته معلوم دی چې د بن کانفرانس په 2001 کې تر اوسه پورې په ډېرو کانفرانسونو کې د افغانستان په باره کې جوړ شوي دي او ځینې تعهدات هم شوي دي په کانفرانسونو کې، بیا وروسته هغه تعهدات هېر شوي دي. په دې کانفرانس کې زما په نظر یو ځانګړتیا دا وه چې د اول ځل لپاره د افغانستان یو اجنډا د کانفرانس د ګډونوالو لخوا منظور شو او د هغه نه ملاتړ څرګند شو. هغه دا دی چې مخالفینو سره د خبرو اترو پروسه باید د بین المللي ټولنې ملګرتیا ځان سره ولري چې دا تصویب شو، چې دا ډېره مهمه مسله ده. بله مسله د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیس تقویت دی چې داسې نه پیشبیني شوی ده چې باید چې افغانستان قوتونه تقویت شي او یعنی توان ولري چې وکولی شي له خپل هېواد نه پنځو کالو په موده کې دفاع وکړي. دا هم یوه بریک روا چې البته د هغه پلی کول همداسافیسبورته اشاره وکړه یوازې په خبرو نه کېږي او باید عملي بڼه ځان ته غوره کړي. البته نور مسایل هم په دې کې وو چې اداري فساد سره مبارزه ده او یو جالبه خبره هم دا ده چې د مخالفینو سره د خبرو اترو لاره پرانستل شوه او په دې کې یو صندوق د جوړولو اعلان هم وشو چې په هغه کې یو سلو څلوېښت میلیون ډالر ورته ځانګړې شوه چې هغه طالبانو ته چې غواړي دې پروسې سره یو ځای شي هغوی سره مرسته وشي. البته زه نه وایم چې د افغانستان چې کوم پروګرام دی یا کوم اجنډا ده هغه عملي ده، خو په هر حال اول ځل دی چې د افغانستان اجنډا په دې کانفرانس په داسې یو کانفرانس کې د پام وړ ګرځي او ملاتړ ځان ته جلب کړي.
ډېره زیاته مننه مژده صاحب. استاد صفی، مژده صاحب د طالبانو سره د سولې خبره یاده کړله. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو څو ورځې وړاندې خپل اعلامیه کې وویل چې موږ څوک په زر او زور نشي اخیستلی او له دوی سره له معلومه نه ده چې تر کومه حده خبرې شوي دي، څومره خبرې موافقې وي نه وي موافقې. آیا ولسمشر کرزی د دوی له خبرو سره یعنی د یو مشخص پلان سره دغه کانفرنس ته تللی وو او که نه؟ تاسو په دې اړه سوال.
زه فکر کوم چې دلته دوی دوه دورې په نظر کې نیولي اوسي. په اوله دوره کې دغه پیسې هم چې دوی ورته غواړي وو یو برآورد هم کړی چې دوه درې کالو کې دې کار دپاره به یو میلیارډ ډالر یوازې پر طالبانو مصرفیږي چې بېرته ځای په ځای شي خپلو ځایو کې او د جګړې نه به لاس اخلي. دا د کرزی صاحب پلان دی او دا هغه تعداد افراد و اشخاص و ځوانان چې په داخل کې جنګیږي او دوی په سراسر د افغانستان کې خپل نمایندگان لري، خپل شادو گورنمنت لري یا والیان لري او صفوف لري. دوی غواړي چې دا په دې باندې رانیسي او معاشونه ورته ډبل کړي او اوس وایي چې ځمکه او کورونه او دا شیان هم دې ورته موږ ورکوو او اقتصادي پیشرفت لپاره مرسته هم ورته کوو، کار او شغل هم ورته برابره. او دا هغه څه وو چې دا اوو کاله مخکې موږ ورته ویل چې د ځوانانو ته خصوصا سرحدي ولایاتو کې او په ټول افغانستان کې ټول انامپلاید دي، ټول بېکاره دي، دوی ته کار ورکړي چې ونه تښتي، کار ورکړي چې دښمن ته لاړ نه شي. دا که اوس په پیسو دی عملي کولی شي بسم الله، اما که دوی فکر کوي چې دا پیسې به ورکړي د رشوت په توګه ځینو طالبانو ته چې په مخالف د خپل مشرانو قرار ونیسی و دی با تیرا بیل کی دا فکر نکومه چه عملی بڑا و لری او زو امیدوارم دا سی هم ونیشی چه پده پایسو آخشتو بانده لکه ده مجددی خیاب ده سول ده تحکیم کمیسیون او لکه دابل ده همان جرگه چه 100 میلیون آور تا بوش وار کرلی چه دا هم پده دوره که حیف مایل نیشی و اصل طالب با خبر رهی چه پایسه بام نیو رسیده لی کور بام نیو رسیده لی زمکه بام نیو رسیده بلاغ طالبان دی چه ملا عمر پراست که ده شورا ده کوئی چه ده آقا ده خپل ورته اشاره وکړه چه پا غوی سر پخلا کولو که پاکستان او سعودی عربستان رو لو باوله شی چه درمگری هوادو نشی ترسو چه ده یو منطقوی حال پا پاکیج که د ګاونډي هیوادو نامرسته او نه غوښتل چې هغو ته دوی رسېدل هم ممکن به نه وي.
ډېره زیاته مننه صافی صاحب. دا پوښتنه له ښاغلي مجده صاحب څخه کوم چې دا پیسې خو 140 میلیون ډالر چې نړیوالې ټولنې پرون له افغانستان سره د سولې د خبرو لپاره او د طالبانو د پخلاینې لپاره ژمنه وکړله، ستاسې په نظر مجده صاحب دغه پیسې که مثلا ځینو طالبانو ته ورکړل شي وایي چې موږ غواړو د افغان دولت سره پخلا شو، داسې به ونهشي چې دوی به دا پیسې واخلي او بېرته به د طالبانو په لیکو کې پاتې شي او طالبانو ته به وفاداری؟
ګوري، دا تجربه پخوا په افغانستان کې شوی ده، د روسانو د تجاوز په وخت کې او دا ټول هغه زمونه چې امریکا اوس اخلي په هماغه نقش قدم روان دی چې روسانو درته کړی ده او په نتیجه نه دی رسېدلی. تاسو وګورئ که داسې وشي چې ځینې کسان، البته زه دا نه ردوم چې په طالبانو په لیکو کې داسې کسان نه وي چې هغوی د پیسو په خاطر نه جنګېږي، که داسې کسان وي هم زه فکر کوم چې د هغوی تعداد به زیات نه وي، خو په هر حال چې دا کسان راشي او د پروسې سره یوځای شي او د طالبانو له صف څخه ووځي، د دې خبرې معنا به دا وي چې د طالبانو صف ایدولوژیک صف به لا پسې ټینګ او لا پسې دوی په دې کې، یعنی هغه طالبانو په اکثریت کې چې هغوی د ایدولوژیکو مسایلو په خاطر جنګېږي، او هغه کسان چې د پیسو په خاطر خلک ځوروي یا لارې نیسي، هغه کسان د دې د صف څخه ووځي او طالبان د پخوا په پرتله د خلکو حمایت ځانته جلب کړي. نو زه په دې باور نه یم چې د دې جوړ شي، زه فکر نه کوم چې د پیسو په خاطر ډېر خواته راشي، او دا یو نیمګړی طرحه ده، خو په هر حال دا اول ګام دی او زه فکر کوم چې شاید یو کال یا یو نیم کال وروسته امریکایان او بهرنۍ ټولنې به په دې مسله وپوهېږي چې دا غلطه لاره وه. بیا اصلي د سولې پروګرام به هغه وخت شروع کېږي چې پوه شي چې د دې لارې نه
ناشونه ده. مجده صاحب ډېره زیاته مننه. استاد ودیر صافی، افغان مقامات وایي چې افغان ځواکونه به وتوانېږي چې په راتلونکو 15 کلونو کې د هېواد امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه واخلي، آیا دا به ممکنه وي؟
زه فکر کوم چې 450,000 عسکر چې دوی وایي نظامي قوا دا به ټرین کېږي په دې 2-3 کلو کې یا 15 کلو کې، او دوی به د څه کال نه آخر د 2010 نه شروع کوي چې دوه ولایته درې ولایته څو ولسوالۍ افغاني قواو ته ورو ورو سره وسپاري او په تدریج به دا تکمیلېږي. اول زه فکر نه کوم د دې زمانې معیار د نقطې نظره چې دوی 400,000 عسکر تربیه کولی وشي، او که تربیه یې هم کړي 400,000 نفره راولي او دوی ته معاشونه ورکړي، فکر کوم چې دا به هغه ماشیني ضابطانی او نه دا چې مسلکي سم عسکر او پاخه خلک چې دوی وکولی شي مقاومت وکړي دښمن سره، وکولی شي د ټولو مشکلاتو نه ووځي او د افغانستان امنیت تامین کړي او خپله هم خلک ونه ځوروي، غلام ونه کړي، داړې ونه کړي، چور ونه کړي، رشوت هم وانه خلي، ټول مشکلات حل کړي. دا یو تخیلي پلان ماته ښکاري چې عملي بڼه یې ډېره کمه لیدل کېږي، ولې چې د تعلیم و تربیه د نقطې نظره درې تا کلو کې 15 کلو کې 400,000 عسکر تربیه کول اسانه خبر به نه وي.
ستاسی دوارو درنو ملمنو محترم ودیر صافی د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد او د سیاسي چارو کارپو او همدارس افغان ژورنالیست خاغله وحید مجده کور مودن او خورستاسته غوړم.
له افغان کارپوهانو سره ګردی میسته غوږوی، لکه څنګه چې د کارپوهانو یادونه وکړه د لندن په کنفرانس کې یوه مهمه موضوع له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو طرحه وه چې ولسمشر حامد کرزي په افغانستان کې د سولې راوستو په مقصد لندن ته له ځان سره وړې وه. نړیوالې ټولنې په دې کنفرانس کې د ښاغلي کرزي د طرحې ملاتړ وکړ، او له هغه صندوق سره چې له طالبانو سره د سولې د پلان د عملي کولو لپاره د برتانیې په ابتکار جوړ شوی و 140 میلیونه ډالرو مرستې اعلان هم وشو. له طالبانو سره سوله څومره ممکنه ده، او آیا وسلوال طالبان به د دې طرحې منلو ته چمتو شي که نه؟ په دې اړه اجمل تورمن د طالبانو د واکمنۍ د وخت بهرنیو چارو له وزیر وکیل احمد متوکل سره مرکه کړې. ښاغلی متوکل، په دې اړه چې آیا طالبان به د پخلاینې له دې پلان سره توافق وکړي کنه، وویل
تر کومه ځای چې د پیسو د استعمال اغیز دی دا یوه مشکوکه خبره ده او بحث برانګیزه خبره ده. د بل اړخه د افغانستان اوسنۍ اداره چې خپل هم دا مني چې یو شمیر د اداري فساد ستونزې لري یا د قابلیت پر اوته باندې ستونزې لري، دا بل یو سوال دی. مګر دغه سرسبون کې غټ ارقام همیشه چې ژمنه کېږي ټولې ژمنې د نغدې ډول هم نه پوره کېږي، که بیا هم دا فرض کړو چې دغه ژمنې پوره کېږي او دغه پیسې لګول کېږي، یو برخه مهمه دا ده چې هدف دلته څه دی. هدف د سولې راتګ وي او د جنګ له منځه وړل وي، نو په کار خو دا ده چې دا خبره زیاتره د خارجي نظرونو پر ځای باندې د خارجي اغېز پر ځای باندې زیات افغانیزه وي او افغاني تر فکر باندې ولاړه وي، ځکه تر خپله تجربه د جنګ دا تیر سول. اوس د افغاني تجربې ضرورت چې افغاني میکانیزم وایي او یوازې بهرنیانو حمایت او سپورټ کړی وایي. له بده مرغه چې په ټول کې د سولې کومه جدي اراده چې په ټولیز شکل باندې بېله کوم استثناء بېله کوم شرطه خبرو ته مخه واوسي، هغه سی یو پریکړه نه ده. نو بنان ډېر خلک د افغانستان ډېر خلک ما په نظر باندې دغه خبرو ته په ډېر خورا احتیاط باندې غبرګون شي او ډېر لیوالتیا او هیله چندانې پیاوړې نه ده. خو بیا هم دغه چې د سولې بحث رسو دي په نړیواله سطح باندې دغه یو تجدد دی، یو تنوع ده. خدای دې وکړي چې په دې لاره کې بیا هم تجدید نظر وشي او کوټلي ګامونه واخیستل شي د حسنیت لپاره او طرز د ډیالوګ د بې قید شرط او په ټولیز شکل د وطن لپاره، یعنی جنګي اراده خدای وکړي چې په سولې اراده بدل شي. دا به ډېر لوی فشار شي.
ستاسو په نظر مولوي صاحب، طالبان به تر کومه حده پرې د روغې جوړې دغه خبرو ته غاړه کېږدي؟
مخکې هم او اوس هم دا یو خبره تکراریږي چې مقابل لوري دي اساسي قانون ومني او ځان یې له چابیل کی او دراز ملاحظه دا ته دي خبره ده چې ځان سره یو اوتومات عکس العمل لري. هغه هم وایي چې لمړی د بهرنیان وو او بیا به نوري خبرې کو. مګر په کار دا ده چې په ټول کې د جنگ اراده پر ځای باندې د سولې اراده به خارجانه او خارجانه ترمنځ، بیا د خارجانه او افغانستان حکومت ترمنځ دا په خاصي او روسو د حسنیت لپاره ځینې مشخص اقدامات تر سره شي. په هغه صورت کې چې دواړه غاړي شرطونه ونه لري او د اسانو ټکو څخه خبرې شروع کړي، ادرسونه موجود وي، مقابل لوري ته د رمایندګۍ د مسؤلیت پر رابطه باندې عملي اقدام وشي، د بندیانو موضوع د تور لیست او د بندیزونو د لیست پر رابطه باندې بریالي ګامونه واخیستل. زه فکر کوم چې دا کار که ګران هم دی د چیکاو د سولې د پوهاوي، مګر ناممکن نه دی.
مولوی صاحب تاسو ویل که څه هم ګران دی خو ناممکن نه دی. خو یو امریکایي جنرال په دې وروستیو کې دا څرګندونې کړې وي چې د نوو امریکایي عسکرو سره چې افغانستان ته بزي په طالبانو به کړی دومره راتنګ شي چې دوی به په خپل د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. ستاسو په نظر رښتیا به هم داسې وي چې طالبان به دومره ضعیف شي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي؟
کومور د تیرو اتو کلو تسلسل ته وګورو، کوم وخت چې د افغانستان د طالبانو د اسلامي تحریک تر مشري لاندې د افغانستان اسلامي امارت د یو نامتوازن جنګ په نتیجه کې سقوط وکړي، هغه ورپسې لنډ کلونه دغسې یو حالت و چې ظاهرا د بهرني ډېر برلاس ښکاره کېدل. که چیرې سوله یوازې په دې پورې متعلقه وي، تړلې وي چې د حکومت غاړه برلاسي وي، نو بیا سوله کېږي. هغه وخت خو دوی برلاسي ولې سوله نه کول؟ زه فکر کوم چې سوله په خپل ذات کې یو مهم ضرورت دی او دا په تعقل باندې او په تفاهم باندې او په تنزل باندې او په حقایق پیژندلو باندې ترسره کیږي، نه په دې چې یو ار نظام قوي کړای شي او بیا دې سولې ته دیکشي دي. دا زه فکر کوم یو کورنۍ حلقو کوم نظر وکړي وي یا په سیمه ییز سطح باندې کوم نظر وکول شوی وي، دا به د وخت ځای کېدلو په معنا وي. ځکه چې جنگ موږ وینو روز افزون دي. په جنگ کې طبیعي ده چې دواړه غاړي د خپل ټول قوت څخه کار اخلي. په کار دا ده چې دغه فرصتونه او وختونه د لاسه ورنه کړو چې د افغانستان خلک د راز راز نمونو لاندې د جنګونو څخه خسته شوي دي. پردي اصطلاح وي، پردي اولتونه باید ونه کړي.
کاریږي خپل اولیتونو ته خپل ضرورتونو ته باید زیات ترجیحات ورکول شي.
مننه مولای سی. فقط د روسي پښتنې په توګه لته سي پښتم چې داسې راپورونه خبره شوی چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د افغانستان لپاره کای آی ډی په دوبۍ کې د طالبانو د ځینی مشرانو سره کتلې دي، د دغه خبرو اترو په اړه تاسې څه معلومات لرئ؟
تر هغه ځای چې زه په جریان کې یم، په دغه سی یو شي کې زه نه یم شامل شوی، او دا به د وخت مخکې خبره وي چې د کایډي چون وخت هم پوره دی، مګر زه په دې رابطه باندې د تردید او یا تایید رابطه باندې څه نه لرم.
د افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د وخت د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل څرګندونې مو اورېدې.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د ماسپښین 2:30 شوې د همدې خبرونې په دوام کې به یو ځل بیا هڅه وکړو چې د هلمند د نننۍ حملې په اړه تاسو ته وروستۍ حال او وروستۍ معلومات درکړو. خو له هغه مخکې دادای جاناقا الکوزای د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کوي.
وروسته له هغې چې جمهور رئیس حامد کرزي د لندن په کانفرنس کې د سولې جرګې د جوړېدو خبره وکړه او طالبانو ته یې پکې د ګډون بلنه ورکړه، او په عین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي او طالبانو ترمنځ د کتنو خبرو راپورونه خپره شول، داسې بریښي چې د طالبانو سره د مذاکرو مسله ګرمه شوې ده. د ګرجستان جمهور رئیس میخایل ساکاشویلی د امریکا متحده ایالاتو ته وړاندیز کړی چې د افغانستان د شخړې لپاره د وسلې او مهمات د ګرجستان لارې انتقال کړي. ساکاشویلی اسوشیتد پریس اژانس سره مرکې کې ویلي د ګرجستان او مرکزي آسیا له لارې افغانستان ته د وسلو د انتقال په مقصد یو وړاندیز برابر کړی دی. د عمومي بخښنې سازمان یا امنستي انټرنیشنل او د امریکا او انګلستان حکومتونو په ایران کې د دوو کسانو اعدام چې د جمهور ریاست له انتخاباتو څخه په راپورته شوو شخړو کې په لاس درلودلو تورن شوي وو غندلی دی. چین له ایران سره د دې هېواد د اټومي پروګرام په سر د خبرو د پیلېدو د هڅو غوښتنه کړې چې دا په تهران باندې د ملګرو ملتونو له لورې د څلورم ځل بندیزونو د لګولو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلري کلنټن هڅې له خنډ سره مخامخ کوي. امریکا د متحده ایالاتو د سنا جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې ولسمشر باراک اوباما ته واک ورکول کېږي چې په ایران د اټومي پروګرام د بندولو د هڅو په ترڅ کې د هېواد ته د تیلو په صادرولو بندیزونه ولګوي.
زموږ ازادي راډیو اوري د دې خپرونې په دوام کې به د ازادي راډیو اونیس پروګرام د اونۍ انتخاب درته وړاندې کړو، او په هغه کې به د اونۍ خبر جوړون کوي او شخصیت درو پیژنو. همدارس د ګړې اچار تفریحي پروګرام هم لرو، خو له هغه مخکې دادی د ازادي راډیو خبريال الیاس دای چې په هلمند کې د هلمند په مرکز لشکرګا کې دی د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. مخکې مجمنه کړې و چې تاسو ته به په دې اړه وروستۍ حال درکو. دای صاحب، مخکې له دې چې د لشکرګا یو عمومي تصویر را توړاندې کړی، وروستۍ حال څه دی؟ هلته ډزې بندې شوي او که وسله والا ډله لا هم مقاومت کوي؟
ولا اوس هم چې تاسو سره خبرې کوم هغه تمر تفصیل مې ځای ولاړې ما خال خال دزین اوریدل کېږي. داسې معلومېږي چې اوس مقاومت موجود دی، او د حساب ځواکونو او ملي اردو ګډې تیارې په هوا باندې شاوخوا پرې را ګرځي. منتها سره نږدې نه شي ورتللی چې هلته څه روان دي او څو کسان تر اوسه لا په مقاومت کې دي. چارواکي هم وایي چې په دې اړه به پلټنې وروسته معلومې شي، خو دوی د مقاومت د شتون خبر ورکوي. چېرته مقاومت شته او پولیسو هغه سیمه محاصره کړې ده او حالت ساري.
ډېره مننه کوم. دای صاحب، مخکې زموږ استاسو خبرې قطع شولې، د ټلیفون لاینونه دي، زه بیا هم مطمئن نه یم چې داور به زموږ خبرې همداسې ښې دوام وکړي. د ښار وضع مې غوښتل چې پرې پوه شم چې هلته خلک څه احساس کوي، د ښار وضع څه ډول ده، دوکانداران شاوخوا سیمه کې بازار کې خلک څه احساس کوي او څه فکر کوي، آیا ویریږي که نه؟
ولا په فشار کې وسمه حالت عادي دی خلک ډیر عادي من تاسو دخل کو توجه دماغ په اپارټمان او د تجارتي مرکز خواته چې پکې د روانه د پولیس لوري معاصره ده شته مګم څومره چې اټکل کړي چې خلک ووډاریږي او خلک بشار پرېږدي او کورونه بستانه چې یا په روزنی ژوند کې کوم تغیر راشي هم تغیر نه درغلي خلک وسمه عادي دي ځکه چې په مخ کې بشار منځ کې راته ته خلکو د بازار منځ کې د ریډي نه مې ویرانلې هر څه په سودا کول او خلک ډیر عادي و همدغه یو خبر بل داسې راورته دي چې د لسکرګا فارمان ته نږدې د شهید غلطان په سیمه کې یو میزایل چې په اغلب ګمان د طالبانو لوري برا غورځول شوی د ښار لوري ته پر مسکن سواره یو پلار او د وی لوري او وجلی دی او یو تنه هم بل څه کې کړی دی هم په دې لا اندته دولتي چارواکو سره دی ولې خو دې ماسک کو سرچونه دا تایید کړل
دی صاحب تاسو مخ کې یادونه وکړه چې خلک زیات په ویره کې نه دي د دې لا د دې چې پیښه ډیره مهمه نه ده او که خلک نور نو عادي شوي دي لدا ډول حملو او پیښو سره
ولا په څه کو غورو دا د شپږ د ورځې تر یوې نه مای پر دوام وکړ مونږ په دې ورسوي کې د خلکو تشويش کې راځي ځکه زیات چې د پیښو وزديري او تر دې نه د مخاونې ولسو او کسان لا د وسلواله تل چې مقاومت کوي تر اوسه دولتي کسانو ته شمیره هم نه معلومه چې څومره دي مقاومت روان دي چې شپې ته نږدې کېږي د خلکو په تشويش کې څه تغیر راځي خلک هڅه کوي چې ډېر وخت ځان ورته مونږ د خلکو عادي کېدل ځکه دلته د معنا ورکوي چې هلمند په ډېر وخت مخکې مثلا نارام ولایت وو دا چې په دې وروستیو کې امنیت امیدوار کړی ده سوی چې معنا دا نه ده چې خلکو د جګړې سره خپل عادت د لاسه ورکړی دی څو میاشتې وړاندې هم تقریبا یو کال وړاندې هم په لشکرګاه ښار باندې یوه غټه وسله واله حمله د طالبانو له لوري وسوله چې هغې هم خلک عادي کړل نو اوس د دې ترڅنګ په کابل کې د دومره مهمې پېښې کېدل چې هلته د پروشګا په نوم یوه ډېره غټه تجارتي مرکز وسو دا چې خلکو ته په مجموع کې د سیوان ضرور کړی دی چې اوس خلک یې پاره ډېر تشویش نه کوي
ډیر مننه کوم په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس دایي و چې په دې خر کې د نننۍ خونړۍ حمله په اړه چې لا تر اوسه پورې هم د راپورونو له مخې هغه وسلوال چې په دې حمله کې لاس درلود مقاومت کوي د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په وړاندې په دې اړه مو تفصیل اوریده
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د همدې خبرونه په دوام کې قدر منو اوریدونکو د ګوره اچار 19 پروګرام هم لرو خو په یو شیبه کې بعد د اونې په انتخاب کې بیا هم زه احمد تکل تاسو سره اوسېږم
د اونې انتخاب
د اونې خبر جوړونکو چهره
د اونې شخصیت
د پنځمبه په ورځ د شینوارو د قوم یو مشر له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل شینوارو په یو جرګه کې پریکړه کړې ده چې که هر چا د دوی په سیمه کې وسلوالو طالبانو ته ځای ورکړ نو کوربې د پښتنو د نرخ لمخې سوځول کیږي او لس زره افغاني جریمه به پرې راځي دا پراوانونه کې د ازادي رادیو خبر جوړونکې موضوع او پرون په داسې حال کې اعلان شو چې په لندن کې د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس روان و د لندن د کانفرنس یو مهمه موضوع له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو پیل و د شینوارو قومي مشر حاجی ملک عثمان وویل د شینوارو د جرګې په پریکړه کې راغلی چې په سیمه کې د وسلوالو د تګ راتک د مخنیوي لپاره قوم خای د ډیورن لکرخه هاخوا د تیراله اپریدو سره هم په دې اړه خبرې وکړي په دې غونډه کې چې د شینوارو د قوم 200 مشرانو ګډون کړی و نورې فیصله لکه د کوکنارو نه کارل هم شامل دي د شینوارو له پریکړې وروسته په ختیځ زون کې د ائتلافي ځواکونو قومندان د دې سیمې له خلکو سره د 1,200,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د مرستو ژمنه وکړه په دې مرستو کې یو لوی روغتون او د بیارغونې نورې پروژې شاملې دي د شینوارو د قوم د دې پریکړې په اړه مې د شینوارو له قومي مشر حاجی ملک عثمان سره مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د خپلو فیصلو جزئیات د اونې انتخاب ته بیان کړي
موږ شینوارو شپږ ولسوالۍ د یو لسم د اولې میاشتې د دوشنبې په ورځ باندې اول تاریخ باندې غریخیلو پشپا گم لمبر سرحدی کانڈا کی وہ جلسہ اگڑا چپاگی جلسہ کی منگا تو طالبان مقابل کی پریک لوگ چپاگی کی تندرس مادی ذکر چھوی دی کہ طالبان بچوک نپری دی کچا پری خود نو لس لکھ روپے بجرم ورکی او منگا شیوارو کی یو قومی تڑن دی چکوری ہوتا سزو او نبا طالبان لچوک زیور کی او کوگنار بچوک نکری مخالفی سر بچوک پریار بانی نزی نو دبیار غوری کارو نبا دپار بد دورتی دا غونا دنگا غواری بیداری بسات بزد بانی بکلک مبارزہ کرو او اتلافی کو پخبر ساری بانی عملیاتی لنکان دی امدارنگ کم مرورن چی مرور شوی دی اوی تا بد راتک لیار خلاسو
لدی سره د افغانستان د حکومت د نړیوال ټولنې د میشتو ائتلافي ځواکونو دوی په دې باندې خبر دي ستاسو په دې پریکړه باندې او دوی تاسو سره همکاري کوي
موږ چې کله دا غونډه کړه د ائتلافي ځواکونو د شرقي ژوند د ګرمنځوین اونم چې هغه مشر او دات کې موجود او د سفارت استاد هم کې موجود او د دولت خپل دولتي ارګان کې اوسه پښپګل نمبر سره دي کنه د لیوا کمانډان چې جنرال زمان نومیږي دا هم په خپل بده کې موجود
دا جرګه چې تاسو وکړه په دې کې څومره کسانو ګډون کړی وو او د شنوارو د ټولو پلرونو استازي پکې وو او کې یوازې د څو محدودو
په دې کې په مطلق ډول باندې د شمیتم نه تر تخوره کندو پورې چې شنوار شپږ سوالي دی موږ خو تقریبا په نوکر حساب لري دولت او نوکر لري یو نوکر حساب دی چې هغه بیا وخت نیسي خو په دې کې عمده مشران قومي مشران چې هغه د مامل په ساتا دي چې ملک نیازو او د نازیا ناصر سویل خان او د دورا باندې چې کوثر خان او همدارنګه د بیبالانت کیو د ټولو اړو رساله اوندوم د مشان کومي مشان کی موجودو
ملک صاحب د خپل دی فیصله دی عملی کولو لپاره تاسو سره ځواک شته په دې خاطر چې د یو چا د کورس و ځول کچرت له مخالفینو سره همکاري کړی وي او یا د لهغنه د جریمې حصولول د خو یو ځواک ته ضرورت لري تاسو به دا ځواک لکوم کوي
کله چې د تیر حکومتونو سره قومونه نه وو ځواکونه خو د هغوی سره وو قومونه ورسره نه وو ملتونه ورسره نه وو نو چا سره ملت او قوم نه وي هغه دولت نشي کړی که کړبونه شوی نو مخکې روسان دلته یو نیم لک دغه راغلي وو خو چې قوم ورسره نه وو بېرته ناکام د افغانستان موږ سره دلته قوم دی او ملت را سره دی او دا د قوم او ملت موږ بیرغونه لرو کله چې موږ چا سره بیرغ ور واخلو نو هغه چرته موږ طاقت وري زموږ د بیرغ مقابله نشي کړی
پراتلونکي کې د خپل دغه قومي اتحاد د پراخولو کوم پلان یا پروګرام هم در سره شته غواړي چې نور قومونه ته مراجعه وکړي او د هغوم لاټړ هم د دې پلان لپاره جلب کړي
دا ننګرهار کې د دریوم د لوی قومونو نه جوړ او بیا په څنګه واړه قومونه هم نشته شته چې هغه غټ قومونه ممن او یعنی او شیواری دی او سره په شیورونه او دا چې نور یو سوالې دي سارک او موږ چې کوم تړون کړی په خوګیاړو کې دا دغه واړه ده او په مومندو کې هم دا سلسله روانه ده دا چې وخت نیسی او هغه قومونه هم د اتفاق او وحدت کې د موږ له خپې اوري ان شاء الله چې دوی به خپل اواز په وخت سره اوچته کړي او د ننګرهار په ټول بیا اواز باندې موږ سره جوړ کړو موږ یو د سره جرګه ما هم لرو د ننګرهار په نوم باندې
ملک صاحب عثمان شینواری له سرحد نه هاخوا هم شینواری وسیږي آیا تاسو له هغه سره هم خبرې کړې دي هغه په دې پریکړه کې له تاسو سره ملګري دي
موږ په دغه کې ډیر تر اوسه ګلمن پاتې شوی یو چې ولې منګه د دې خواته پختاره او اخواته پختاره چې په کار ونه چې منګه دوی جرګه سره وو ځکه دا م اخواته منګه پختانه دي چې د هجرت په وخت منګه سپیرا کړی منګه وې سره سپیرا کړی وي منګه وې موږ په نارا کړو کوم تاسو باندې زما کې د موږ باندې دشمنه دي وزن چې منګه دوی سره خبرې کوي چې ور ته څو کې وته کوم که هم افغان نظام افغان تم پختنی زم پختنی کوم تاسو باندې تر اوسه پوری منګه دا د زمينه کې نه برابر دي او منګه د ترافیک قوت اول پیش نه ادا کړی چې موږ به دا خو ته افریدو او شنوار کې موږ سره په سرحد کې پراته دي د دې سره به جرګې کو او د دې نه سره کېنو او د دې سره واده کې موږ به دا زمينه تاسو برابرو
د طالبانو په ضد مبارزه نړیوال ټولنې ناتو او امریکا په ګډه اته کال مخکې تقریبا پیل کړی دا او غوتروسه پوری په دې چاره نه دی موافق شوی چې د طالبانو د فعالیتونو مخه ونیسي څومره تاسو ډاډه یې چې تاسو قومي شورا به دا توان ولري چې طالبان له سیمې ورکړي
موږ چې په سرحد کې پراته یو یعنی موږ دا چې طالبان سره راځي چې د لیندې گزار سره وګړو د لیندې گزار موږ د دې سره راځي یعنی د ټوپک ګولې دې نه دي سره راځي خو دې موږ خار په نشه کې وتاي او چې راکې وتی وو ته مې مخ کې ځاچین پور سوالې په یاسین غار پور باندې پلاټ کې د مامن په در کې ځخ په حمد مامن دې اول ته یو قومي مشر چې ملک نیازو چې دا قوم قیام وکړ او موږ ونی وو هغه ملک نیاز ونی وو او لا کې ورس کته ځندې وو د دولت اوس پاره او تلور کته کې د منځوي وړه زمون خار د بیا راکېږي ان شاء الله بیا به موږ جزا ورکړو خپل خاړو ته نه پریدو دا غزمن قیام چې دا غزمن وحدت چې دا په ټول افغانستان باندې اثر ورزي موږ کوشش کوو چې ولنګرار جوړ کړو لنګرار جوړ کړو او بیا دا خپل دغه منظر اطلافی خپل دولت او اطلافی ځواکونه منظر همکاری وکړه د حساب کوی چې موږ دغه وحدت نور افغانستان ته ورسو او دا خو ورونو سره یو ځای جرګه وکړو ان شاء الله چې افغانستان به ډېر زر دغه شي او که قومونو ته رجوع ونه شي قومي مشران ته رجوع ونه شي هېڅکله به افغانستان جوړ نه شي. دا زه اوس هم درته وایم بیا هم درته وایم بیا هم درته وایم.
د شینوارو د قوم له یو مشر حاجی ملک عثمان سره مرکې ته غوږوئ. د شینوارو د قوم سپینګیرو او مخورو د پنجشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د قوم پریکړه کړې چې که د دوی په سیمه کې هر څوک له وسلوالو طالبانو سره ملګرتیا وکړي نو سزا به یې دا وي چې کور به یې سوځول کېږي او 10,000 افغانۍ جریمه به ترې اخیستل کېږي. پروانه اونۍ کې مو راپور درلود چې په سویس کې میشتې یوې افغانې میرمنې په پکتیا ولایت کې د خیریه چارو یوه لړۍ پیل کړې ده. مریم ځاځی چې په دې اونۍ کې د ازادۍ راډیو شخصیت غوره شوې ده غواړي د اریوب ځاځیو په سرحدي ولسوالۍ کې د لسګونو زره امریکایي ډالرو په ارزښت د ناروغانو د معاینې او علاج لپاره د اسانتیاو په برابرولو کې مرسته وکړي. مریم ځاځی هوټ کړی چې د اریوب ځاځیو ولسوالۍ د دولتي روغتون د ډاکټرانو او پرسنل د تنخواګانو د اړتیا وړ درملو د برابرولو او په وړیا توګه د دې ولسوالۍ د ناروغانو د معاینې بستر او علاج ټول مالي لګښت د نوي کال تر پایه پورې په غاړه واخلي. مریم ځاځی شپږویشت کاله مخکې له افغانستانه وتلو ته اړ وته او له څلورویشتو کلونو را په دې خوا په سویس کې میشته ده. د ځاځیو خلکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د مریم ځاځی د دې اقدام ستاینه وکړه. د پکتیا والی جمعه خان همدرد د مریم ځاځی د دې مرستو د ستاینې تر څنګ له نورو افغانانو غوښتنه وکړه چې له بېوزلو خلکو سره مرستې وکړي.
د دې پاک احساسانو ته ډېره مننه کوم. داسې د خپلو ورونو نه تقاضا کوم چې په خارج کې دي که په داخل کې دي چې پیسې لري او زما هیله دا د دې ښځې په شان همت وکړي غیرت وکړي خپلو خویندو میندو سره کومک وکړي.
د ازادۍ راډیو د دې اونۍ له شخصیت په سویس کې له میشتې افغان میرمنې مریم ځاځی سره مې د دې د فعالیتونو په اړه په تفصیل سره خبرې وکړې. له دې څخه مې په سر کې وپوښتل چې په پکتیا ولایت کې د خپلو پروژو په اړه معلومات راکړي.
یوه پروژه مو په خوست کې ده، یو مکتب مو جوړ کړی، ډېر مکتب دی، دویم مکتب مو په ځوځی کې جوړ کړی نه لکه سره یو کلینیک دی چې دا اوس کومه کېږي سکونډې لرو چې کومک زه کوم.
هغه مالی سرچینې او مالی منابع چې تاسو ورته برابروئ دا له کوم ځای تاسو برابروئ؟
دلته په سویس کې یوه زړه ښځه ده چې مو ډېره ښه مرګلې ده، چېرته زه مور نه وده دا زه یو ځای کار کوم، دا خلکو نه پیسې ټوله وروره داسې کوم هغه نشته، حتی مو په سرکون یم په اصطلاح منتو خرڅ کړي وي لاړو خرڅوي یا کیکونه جوړوي لاړو خرڅوي دغه رقم ته موږ پیسې ټولو.
د دې میرمنې نوم څه دی، دا څوک ده او ولې له افغانستان سره داسې مینه لري؟
دا ښځه دومره زیاته مینه افغانستان سره لري چې اته یې دی خواهش ده ایله ده چې دومره شي په افغانستان کې ښه شي. دا ښځه ډېر وخته تقریبا دېرش کاله مخکې دوه سفر افغانستان ته کړي وو چې هغه وخت کې رومي وه. د افغانان ډېر زیات خوښ شوي دي، دوی میمون دوستي دا ټول دوی سخت دي، سخته مینه د خلکو سره پیدا کړي.
کله چې تاسو ته اعلان وشو میرمن ځاځی چې تاسو د ازادۍ راډیو د اونۍ شخصیت غوره شوی، خپل احساس راته وایي، تاسو ته څه فکر پیدا شو؟ غواړو ستاسو په احساساتو پوه شو.
ولا ورور رښتیا ته وایم، اصلا د شپږو کاله مو چې کوم کومکونه کړي دا هدف مې هیڅ وخت نه و او نه بوي چې زه ایما نوم واخستلی شي یا په دې فکر کې هم نه وم چې ایما نوم. اصلا هدف خاص د خلکو خدمت ده، د ټولو نه پکتیا کې و ځاځیو کې چې هلته واقعا ډېر کم کومکونه سي. دې دپاره دا چې تاسو دا نوم واخستلو ما ته سخت خنده ی راغه، خو بیا هم خوشحاله شوم.
په راتلونکي کې داسې پروګرام لري چې د افغانستان نورو سیمو ته او نورو ولایتونو ته د خپلو مرستو لمن وغځوئ؟
انشاءالله وروره، دا ما ډېره ډېره ستره د ژوند آرزو ده چې زه کولی شم چېرته مې چې په اصطلاح سه کومک ته چې چا ضرورت وي زه لاس ورکړم که ما سه د خدای کومک و.
له کومه ورځې له کومه وخته تاسو ته دا فکر پیدا شو چې له پکتیا سره مرسته وکړي؟
اولین ورځ په اصطلاح سه چې زه سویس ته راغلم یو دوه درې کاله بعد، ما خپل خلک د یاده نه دي وتلي، اول خپل فامیلونه دویم خلک مو. اته په دې سوي چې کله مو دلته واقعیا ژوند سطح ډېره جګه ده، کله کله به چې مو د خپل د ژوند ارامي ولدکې به نستم، هر څه به و داسې وخت به م وه چې زه به وژوړېدم هغې ښې ماړۍ ته چې ما ته یخې وه، ما به وي چې هغه مو خلک به چی خوري. په دې هغه څه بس مو دغې ښځې سه ځان هغه کوو، دا احساس مې ډېر وخت نه لرلو. نن چې زه کېنستای شم ماړۍ ته یا ښه ماړۍ خوړی شم یا غوړه مخورم په ډېرې اسانۍ سه، زه پوهېږم چې مو هغه خلکو ته لاس ورکړی چې ما ته ضرورت لرله یا ضرورت ټولو خلکو ته لري هر کومک دپاره.
د ازادۍ راډیو د دیونی شخصیت میرمن مریم ځاځی و چې د اونۍ له انتخاب سره خبرې کولې. مریم ځاځی په سویس کې ژوند کوي خو په پکتیا کې له بېوزلو افغانانو سره د مرستې پروژې پیل کړې دي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خواږه اوریدونکو سلام، حکومت سره څنګه یې؟ حکومت خو حکومت دی چې له نظره یې نه کړئ. د خپرونې په پیل کې باید د اوریدونکو له ستونزو خبر سو. هسې ځینې وایي چې وطن ګل ګلزار دی او خلک څه ستونزه نه لري.
منم رخصار دی له دې مزنګ خبرې کوم. له خاروانه نه ګیله منم، زکه تر اوسه دې مزنګ تر کتلې هم نه دی چې دلته اوسیدونکي څه حال لري. چې کوزیګو په خپل بوټونو یخمالک خورو، خو چې بیرته راخیزو نو د مور شیدې مخلې ته راځي. د مخ په پوډرو کې مو خولو داسې لارې جوړې کړې وي لکه د همدغه دې مزنګ په کوڅو کې د واورو اوبو.
بله سلام علیکم، دا د ګوړی اچار خپرونه ده. زه زلمی خان بابی دیوال خبرې کوم. یاره قسم درته خورم چې په تیره کلنۍ ازموینې کې مې هر ورځ ټول سوالونه د کتاب له مخې حلول، خو اوس نګران صاحب وایي چې مشروط یې. خو زه دې ته حیرانیم چې کتابونه غلطي او که ښوونکی مو نه پیپیږي. بس تاسې ځواب غواړم. د خدای په امان.
الو ګلمینایما، یوخه د فلمی هند سندره راته واوروي. زه دغه سندره الف الف ته تقدیموم. الو السلام علیکم، له څلورمې کوڅې نه شبنم خبرې کوم. ښه ده چې ښوونځي رخصت شول چې دغو جالي مینانو دمه جوړه شي. کوم به چې له سهار تر مازدیګره د کوڅو په مخ کې ولاړو، څنګه بې شرم وو. د ورځې به یې لس کوتې ژاولې ژولې، تور مخونه به لکه د مجرمانو ولاړو.
الو زادی قلا خان له زاړه ښاره خبرې کوم. وروره دغه ډرایورانو ته خو لږ عذر وکړئ، سړی چې ویني پیریانې ونیسي او په داسې شیخ ترېنه تیر شي چې سړی نه سم د خطو دیوال جوړ کړي. آخر دوی نه پوهېږي چې زیاتره خلک همدغه یو دوه جوړه جامې لري چې هغه هم دوی ور ککړې کړي، نو څه به اغوندي؟
هلو هلو و بچیانو، له سترګو مو دار شم. رادیو خو چلوئ، له خدای د مال مسیانو ته هم نصیحت پکې وکئ. تر پوزې راوستلی یم. ګورئ که مې به د دوری لوګري پته ور واچوله دوی ورکوئ یې، ما پسې ګرځئ.
اعلان اعلان اعلان،
مامور یا معلم یاست،
که پیاده یا چپلاسی یاست،
که تحویلدار یا خزانه‌دار یاست،
که کلینر یا درپدر یاست،
لیوی کپی چخه 50 درجه حرارت واخلی
او لیوی کپی 0 کالوری انرژی،
همی پا لارا واچوی همی پا دفتر کی،
همی پا پلی واچوی همی پا موتر کی،
ده جمی زد
ده یخنه زد،
ده خوارو لپاره بخاری
او ده غریب لپاره سندلی.
استاس وای چې دا به څه شي وي؟
زئی در خیام نسوار دی نسوار،
د شنو تنباکو خر نسوار، د خار په هر څنډه
د خار په هر کونج کې
نسوار واچوي او ځانونه تاو دکې.
خدای مولا داس عملیات نو ساته چې دوه ځله مو ګیډه پکې سیری شي لکه داسې.
آ چاړه راکا.
ها سای پوخلا
پنس کایچی
ډاکټر سی بیا واجل ناروغ دی.
څه تکلیف لري
سایب؟ اپنډکس دی.
عملیات به مو
او سایب به مو سره خلاص کړی دا 5000 افغانۍ ومنلې.
سمه ده سمه ده، عملیات ته تیار کړی
سایب. تر اوسه خدای غ عملیات لا پاتې دی.
پروا نه لري، خلاصيږي ژر ژر کوي. یالي ژر شي ستان
واخله
تار
واخله.
نیلوفر د ما موبایل دی نه درې دلې؟
نه سایب، د عملیات پر وخت په لاس کې وو.
ناروغ ما عملیات تیار کړی دی.
او سایب تیار دی.
زی زه درغلم.
لورې څنګه یې؟ شکر دی چې عملیات دی په خیر سره تیر سو.
مورې خیمه، خدای ګیره می درنده ده.
زه خیر دی، خدای به ګیره هم خو کی.
مورې دغه زه خو زما په ګیره کې ده.
دا څه وایې لورې؟ د تا په ګیره کې د موبایل زنګ څه کوي؟
ته مې په ګیره غوږ کېږده.
نه لورې، اسې تا ته ښکاري، نوی عملیات دې سوی، ملامته نه یې.
ادې ناروغ خو دې ښه ده؟
او شکر دی ښه ده، خو وایي چې په ګیره کې مې موبایل زنګ وهي.
زه خیر ده، اوس نوې په اوش راغلې. د عملیات ناروغان کله کله همداسې پرتې وایي.
ډاکټر صاحب ته غوږ ونیسه، لکه چې رښتیا مې د لور په ګیره کې د موبایل زنګ دی.
مورې اورې؟ تاسې غلی شئ.
هغه دی اورې ډاکټر صاحب.
دا خو لکه چې د ډاکټر صاحب د موبایل زنګ چې وي.
نیلوفر څه خبره ده؟ د ناروغ حالت څنګه دی؟
ډاکټر صاحب په ګیره کې موبایل زنګ وهي.
دا څه وایې زنګ وهي؟
او صاحب کټ مټ لکه د تا د موبایل زنګ چې وي.
دا څه وایې؟ از ما موبایل به د عملیات پر وخت په ګیره کې پاتې وي. ژر کوئ ناروغ د عملیات کوټې ته ورسوئ چې له ګیډې موبایل راوباسو.
ډاکټر صاحب د موبایل به د پیسې درکړو، ولې بیا ګیره تیروئ؟
او دا هم دا غلی کنو زوابونه چه اولیدون کرالی گلی او فیلسوف کراتو سای به زواب وایی.
کراتو سایب کدی تا خواه خوی دلی اولیدون کلی کنو برا واخلو.
روای اخلا چی چی بکلی کلی دی؟
دا غلوم رای لیک زرولی لایو نامعلوم از زایر علی گلی دی.
خواه زرولی جان چه بکلی کلی دی؟
زرولی ترچو لاروی و سلامون و روز ده پختنه کلی.
خواه ده چیش پختنه کلی ده؟
کراتو صاحب پختنه ده کلی ده چه ده اوس ولی خلق دومره شر شر پیسه داره کیگی؟
ده چه ساده سلای ده کم خلق خیی؟
دای وی هغه خلک هم کوم چې نن په یو غټه چوکۍ مقرر شي، نو بیا یې په سبا یا بل سبا میلیون شوی وي. او چې کال راتاویږي نو بیا یې دوه درې څوپړیزه کورونه او مارکیټونه کرایې ته تیار سی ولاړ وي. او چې بیا دوام کال پرې راتاویږي نو د کورونو خبره یې هاین تر دوبۍ پورې رسیدلې وي. علت یې څه شی دی؟
ما داسې خیال ده چې د دې سړي د سر ماغزه ډېر دي، نو دی څه وایي چې علت یې څه دی؟
هو علت یې
ته څه وایې؟
صاحب زه به څه ووایم، پوښتنه یې لتانه کړې.
توبه توبه، ښه نو نه مې پرېږدې. چې نه مې پرېږدې نو درته وبه وایم. د ما په ګمان یې علت تالې دي. تالې؟
تالې دي؟
هو، اوښ تر ږیره لاندې نه تېرېږي. که غلا وای نو خامخا به د دومره غټې غلا غل معلوم شوی وای. که خاین وای نو هم به خامخا نیول شوی وای او مجازات شوی به وای، ځکه دومره غټ خیانت پټېدای نه شي. نو چې غلا هم نه دی او خیانت هم نه دی، معلوم داره چې تالې دي، ځکه پرته له تالو نه په بل هیڅ ډول څوک دومره پیسې په دومره لنډه موده کې نشي ګټلی. له بلې دې خبر کم، دغه ډول تالې یو فرمول لري.
هغه څه ډول ده صاحب؟
ته وایه همداسې ساده یې درته ووایم.
او
نو غوږ شه، آرام خوري جمع چاپلوسي جمع سپینسترګي مساوي تالې.
خخ دیتا و ایتالی
او سر د خلاص کام دیتا و ایتالی
خانو دغه بل لیک بی جیم ل الف میننا را لغلای دی او ل سلام روس پختنه کوي چې د ژمی په دغه سخت او سړو کې څنګه ځانونه تاو دکړو
د بی جیم سلام ته علیکم سلام وایم او د پختنې په جواب کې به درته وایم چې زه ام ایران یم چې څنګه ځان تود کړم ځکه چې برق خو نشته او لرګي سکاره تیل او ګاز خو دومره قیمته دي چې اخیستل یې پرېږده ان تصور یې هم ګران دی نو چې دغه شیان نه وي سړی به څنګه ځان تود کړي زه ته ووایه
رښتیا وایې صاحب نو بی جیم څنګه وکړي
څه ووایم زه چې دومره پوهېدلی خپل ځان به مې تود کړی و
خا صاحب نو دا وروستی لیک تی میمبری را لیږلی دی او پوښتنه یې کړې ده چې مینه په ژمي کې ښه خوند کوي او که په اوړي کې
خبره ده مینې سوه نو زما دې دا تی میمبری واوري دا نو په تاوده جمپر پتلون او تودې خولۍ پورې اړه لري که تو جمپر پتلون او تاوده خولۍ لري نو په ژمي کې ښه ده ځکه ټول خلک لارې ته ګوري چې ونه خوییږي او یا هم په کوم ډنډ کې پرېنوځي نو عاشق او یا هم معشوق ته د چا ډېر پام نه کېږي ځکه په ژمي کې هسې هم د نجلۍ او هلک توپیر ګران وي
کړتو صاحب د تاسې نه ډېره ډېره مننه
بیا دغسې سختې سختې پوښتنې مه را